درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښ لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کم شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 20% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغښتون کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرنو او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیشه د جمعې پرس بیلا پالانگا شارګی ته نږدې په لوی لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناهغښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 3000 پناهغښتونکي د سربیا لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان پشپشو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې لاسو ډیر شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگیدلې و. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندي شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28 د اوکرایني ځواکونو د شلو بي پيلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسي پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتل لږه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکرایني وی بي پيلوټ الوتکه د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. روټرز خبري اژانس د اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وشل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووشل شول. د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یو شمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچیرې دا سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره نه نصبیږي نو ګټه یې څه ده؟ یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. لبل خو افغان سوداګر د طالبانو د حکومت لدی اقدام هر کله کې وی او دا کار دی ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ور سره ضایع نشي. جزئیات فریده سیار وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پنګونې د مرکز مشر احمد سیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د اسري کولو لپاره چې کنټرول ستونزمنو اړین دي. دا غب خبره د پروسه څوک لوړاندې د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوي ځکه هغه مهال کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګری ستوکي باید سکنر ته داخل شي خو که چیرې داخل نشي د ګمرکي اسري بڼه بوي خو فعالیت به یې له فساده ډکوي.
ډیر کلونه پخوا دغه سیستمونه یې درلودل د بینلی دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچیر دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی. نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوي وو په قصد.
د طالبانو حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي د سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. که چیرې د سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي؟ ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډېری ګټې لري.
پرته له دې چې مال ښکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارد کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت یو غړی په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوء استفادې څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی وو، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانې، مثلا د سګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وایي
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتي ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ضایع کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجاتو او میوجاتو وخت ضایع نه شي او دغه کې دغه تایم راهلي زر تر زره خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ نه تیر شي.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر هیئت پلاوی غړي ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چله بده مرغه په تیر وختونو کې په فساد کې ښکېل وو. ویل کېږي چې د افغانستان په دولسو سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې یو سلو دیارلس میلیونو ډالرو په لګښت له یو خصوصي شرکت سره شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره عواید له کومو سرچینو تامینوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښوند لپاره یو پیغمبر ابراهیم علی السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علی السلام او نمرود وایو. ابراهیم علی السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علی السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندی کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داس نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبرې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. دا هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبرې د دوی د لوی بت په غاړه ورزړیې. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولای نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړی او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډارونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید لمر کورستا د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کورستا د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بلا بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1300 هجری قمری کال کې وفات شو نو دا څخه وروسته امین پر تخشن یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشن استی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د د پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. دا د پلار وصیت داس وو چې اول بده بیا د ورور ولیعهد دی خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او په خپل د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار وو طاهر د سپهسالار وو چې د سپهسالار د ټول عسکرانو یا هم سپاهانو پر سر مشرته ول کیږي د طاهر لخوا وژل کیږي. هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجری قمری کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایه چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او دغه سره مامون ته په چپه مرو کې وو وایسته وي او په دې ډول مامون واک او امارات ترسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 218 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید عواید د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنگی غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچنې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 لمریز کال کې چې د 1403 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، اله د چین نه نه درس ترته پزره پوری تمام شوې وي. پام دې هیله ل تاسو مو غوښتنه دا ده چې ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنه او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړ چې د کرکټ د شول ورنو پنړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلی ده. تر نیمه پایلو به ورسیده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوم لوبه وبایلله، یو شمیر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس کله چې پاکستان سر په سر لوبي وبایلو دي، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. کدا سی وي نو ولې په جنوبي اسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او کوم خوښه شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هر کله مکوم رحیم صاحب او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب کلمړی لتا سودا وورم، ستاسو نظر سره سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه ونې کې هلی تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبي چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرې د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شپتوګه ورته کتلې شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلې دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم له خوا نه اپارټاید برخورد لکبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي ترڅو دوی د خپل تورپوستو ولسونو حقوق ورکی کغه سیاسي دي کغه اجتماعي دي کغه اقتصادي دي. الته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګیدل و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیرې وکړ، په افغانستان باندې پوځي يرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت مسکو اولمپکس هغه وادونه چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ ترڅو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس که موږ تاسو یو ګورو اتیایم لسیز کې د افغانستان د پاکستان او د هندستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبي کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او الته د زمينه مسايده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامه خبرې وکړي استابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه لمن او باسي.
رحیم صاحب او بخشه دا خو سم خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه یو د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اڑخ کیم اس بحث نشته ده او ز ډی ټینګار می همیشه پلیکنو او پمرکو کې کړه ده سپورتس چی ده ملتونو ترمنز د ملتونو ترمنز په پراخه کچانی د هوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبي ولیدلې چیرته چې د نړۍ بیلابیل هوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې کوم انزور هغه انزور رف شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی وسري هواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي ولسونه سره وتړل همداسې کور دننه موږ راځو رګبي داسې څو چې سویلی افریقا کې کم توکمیز وشو دا غیر کمولو کې رول لوبو دا اوس کې کرکټ منغو تاسو وګورئ د کرکټ لوبډله د کله چې دونیم کال کې بیرته نړیوال لوبو ته را داخله شوله پس له دې چې د اپارټایډ رژیم تغییر موند او نلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټ ته د حقوق ورکړل شو منګولې دل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټ نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکې سپین نه دی دوی به حتما په لوبډله کې وي لدی لارې د دوه لسونو ترمنځ یک منګ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کته سوما یو کتاب با ریفرنس مورکم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمول د لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلو چې کله موږ لوبي کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په محل د اصلي لوبو پر محل او لدی لاري دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځ لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوي د سیاست په برخه کې تاسو بل بلګدر کم د هندستان د کرکټ غوړه لیک چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیک دی په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په وګدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې د لدی لاري پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دی په کال کنا کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لاري منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي
مننه رحیم صاحب مومن صاحب مخته دې چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستيانو کړي دي چې په سیاسي لحاظ ممکن ډیر سره لري وي
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زړګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمنځله هغه بریا چې د افغانستان خلک لوګ دی مودي رهيسي ورته په تمول
کاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2000 سلریش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړ او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تاسو د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی‌های بیشتر
کرکټ زمونږ لپاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمنګ ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبیلیټی د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه زیات شي ځکه سینډیان خپل غشتنی لري او جن نور هم
بالکل څنګه چې اوس سره بل غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شو د انویکټس ته دی هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډالي لوبغاړي دی زه په ځای کلو کلو ته زیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولیږي نړی خوندور مووی ده. بیا کومنګ د ولسونو په پاکستان ته زره زمو خدغه نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبره شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه اکثره ولما هغه ویلي چې کله نړیوالو وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پرزه کرام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس ویشلې دي چې دا موږ رايوځي کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک رايوځي کړ د مختلفو قانونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوی تر ډېره حد غیر رقم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې کچرته شپه او کورزو خټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچونه وکتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان مر یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځنو خلکو جوړ کړل چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره دا چې کم نور هنرونه دي سره علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبر وکړو پاکستان کې دنه چې کم دي د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلې دي چې ځنو په خوانو لوبغاړو د پاکستان هغه د سرګندونه وکړي لکه د پاکستان په خوانې نامتو لوبغاړي د اجازه احمد هغه دا خبر وکړي چې پاکستان لوبډل ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې د زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونو او د سونه کې او بس پلار سره پټی تلړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه راشي نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډل ورکول چې دا وګړه د ټول پښتانه دي او هغه د سیم فائنل ته ورسېدل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپل کې سره ویشل دا خبره رامسته شولې خو د پولي دواړو غاړه ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رايو ځکتل هغه د سره رايو ځکتل چې زه څنګه چې ماته واستو وخت ویل چې زه چې اکثر د سپورتس کمپوست وکمنو په خبر کې مردان کې د بخل کول چې مړه افغانان نسیم شاه تر دې باندې وي او دا کې دا کې زکه منګه دا وی لوبغاړو ته را دې باندې وای او بیا به وی ویلي خو چې کله د اجازه خبرې کړې دي یا زن نورو پاکستاني په خوانی لوبغاړو د خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو داګه د ورستا ماوس پورې یو منفي کمنټ په خپل باندې د کتلې د خبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټول د افغان لوبډل سپورت کړو داسې سپورت کړ څنګه چې پاکستان لوبډل به سپورت کوله
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا برته سپورت سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاته خلکو بدرد ویل لیکن اوس بیا برته ګټ سره یو شوې څنګه برته نشټېواله نه لري
بالکل ما مخکې دا خبره وکړه چې د دوانو خواو ته غا د انګریزي په اصطلاح دوه مخه چاړه ده دوار خون لري ډبل ایچ ورډ چورتوي دلته هم با سمدا دي چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کو شرکون کی دی یو بل ته نږدې کون کی د فاصله ختمول لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورتس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورتس په ځانګړي توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی یو بل سره وتړي ځکه تاسو یو بل قدر کم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي وادونو ته په سفر وم الته چې موږ پښتنه کوله بعضي وادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل هغه د بلابل افریقایي وادونو خلک تل راغلی نو خبره بچ کېدل هغه ویل چې دیس از افریقاس کپ دیس از نات ساوث افریقاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغله د افریقا تر راغله افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږده په دې تمرکز وکړو چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د ورټیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کو نو بالکل د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه که داس یو چار وشي لکه اجازه احمد چریشتیا هم یو ریسست برخورد یو کوغه اس یو هغه برخورد یو چې یو بسته یو ټبر ته پسپکو قتل هغه هم داس یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړی دا کاغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتون درېدلې ده کغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر غټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړ د سپورتس کې خورته ډیر غټ نمونه راوړی دي ک عمران خان مونږ ته نه منفي هم کو چې غت شاید د پښتنو له ادرسه معرفي کنه همشي د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غړم غړم منډي د کړې دي نمونه ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نورو نزان غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دی اچود دی د هندوانو په اصطلاح او دا ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو انده کارو کزه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنز د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړی کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا دی چې دوی په زید دی چې د افغانانو لاستراوړنی وستای لکه اندوانې چې ستای لکه وست انډیزیانو چې پروند افغانستان او بل وړمورس د افغانستان ملاتړ کوي دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاستراوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاستراوړنه ځان پورې وتړي کوچو ته موږ
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله صدا مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي کم مو سیاستونه دي نو هغه په سپورتس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشو چاپی وهل شو نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورتس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوه چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سوکل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس د خلکو پیغورونه
ورکړل د خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله دا د سیاست ته اوس سپورت سره لې نو سپورت کې د پاکستان دا حال شو چې د لومبي مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې فوج د باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وی چې لکه دا دوی د لاس هغه سپورت سم زیته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو کاغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي کاغه په سپورت باندې دوی اثر دی هغه ولسونو تم لاندې راشي نو دا غي د وجینا چې کوم دی پاکستانیان دې تم جوړ نشي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا وسته یې چې یار د خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم دی غیر نورم فیرنګ ورک
لوبغاړو خبره ده اوس د اجل اداو چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ سره کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې شیدل نو ټول سوشتلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شو دی بلې په 2000 کال کې پیدا شو دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیبیم کال کې پیدا شو دی ځوانان دي ورستر بوټیدل خلک دي خیر هغه دانبم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د ستې چې وصول لري او سیاست د ستې چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو لدې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچه دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کو ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقایي اصل انګريز دی د سویلي افریقا دی انګريز دی د سړي نازونه ک تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجه مون سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک به تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوس ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستانه دی زده دغه سی به زمنګ لاسته راوړنې ته بیا کولای شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړی دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدا دې وظیفه وه او که تا کرکټ په کوچنګ باندې خودلی شوې نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادېږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي وو تر څو په چین کې یعنې 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي هلته کرکټ پروموټ کړي نه کېږي وړتیا نشته دی. بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ویستلې و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوغه غږیږم هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادی او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بولو زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېر خلوب وکړه او شاید پریدی نورې خبرې به ما ولستلې هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسیږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کیږي. نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبرې خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي هم هغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته بابر اعظم یې بیا لرې کړ شاهین اپریدی کپتان کړ پښتون دی شاید پریدی دوه درې میچ وکړل غالباً او د هغې نه پس هغه لرې کړ هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو نو هغه دوران کې شاهین اپریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایرډ لوبغاړي ټیم ته بیرته راوست ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي
نو ګروپینګ او اوس په خپل باندې دی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان پخوانی لوبغاړی دی پر لپسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس لکه یو او دا سنبال کا دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پریږده چې دا سیز مخته یو سم یوسي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانې هغې اثر په سپورټس باندې کېږي، هغه په سیاست باندې کېږي، هغه په امنیت باندې کېږي، هغه په هر څه باندې کېږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب، لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک د استرالیا او د انګلند لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره دا ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیاده ادا کوله چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانې مشر ده، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي مونږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 3 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه چې د افغان ماجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کارو کې چې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي؟ نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبيعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به میچ د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبو ګټله، د انګلند نه لوبو ګټله، د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چي ده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا غي پرانا کیونه سیدیس خبره نه وکړي چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وکړي. د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته وي چې اسمان راولیدل، ته وي چې کشمیر دی نه پام دی او ورځ هندستان په زور اخیستي وسړیا. دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډله
مهمه. رحیم صاحب، کله ناکله یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې تایید
یو ته زوی ما چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم وړ چې افریقا وګټي. یو کس ته ملادام ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي، زه په دې خوشاله ما، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي. بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو، ته ویل چې افریقا وګټي، یاره زه ډیر زیات خوشاله ما. نو ملګری د خپل کور کې تاوان راکو، نو دا به کله کله وشي.
دا خو دې او کله نه کله ودا دی انګلستان کپتان باتلر، دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمارت سړی وکنه. تر اوسه پورې مې د دلوبې ته ځناسم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي او ته خوشاله یم. کنه لمه سره هغه نه لري
اړیکه. چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی، دا چې بیا د سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیگ دی، کریبین لیگ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوی په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسک نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوی سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمنګ د تر په پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي،
دا شاهین یو څه دوست پیدا شوه دی، دا شاهین دی پاکستان نام
دی، یو څه لوبي کړی دی
او دوی خو
او دوی یو ځای لوبي کړی دي، به چې کوم د لیګونو راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کوي، خو دلته په بس ولسونه خپل مسکې بس یو بل تکنځلی کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي، لکه مثلا د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی، هندوان هم ستای، ټایګور ټول ستای، ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو. لامبي سره ودا بحث راوند غاړو، لتا سو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او دا اوریدونکو هم منندویم چې په دې بحث کې تر دې دمره سر برخه واخسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.